tidak meresponiku nanti.
السلام علیکم په دې یو ساته خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و په ورچ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې ښوونځي ته تلو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
د نورستان ځایي اوسېدونکي وایي له اقتصادي ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لک سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورسره زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 روغتون د وروستي برید د ملکي تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخارو پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو تر منځ د جګړې باعث کېږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کېږي.
په افغانستان کې د نوموتې پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې به یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسېږي. یو این سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورسوي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوان اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن پچ واچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولوېده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلوورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوبه وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي ښوونکو معاشونه نه دي اخیستي. له هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو ښوونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشري جنیت فوګلار رویټرز اژانسته په استولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خوست کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمې ازادي راډیو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه ماش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنښتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي. کور کې کوم چرګ چرګوړي او کمال او خرچ او خرڅ کړي دي نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ کې څه معاشر نه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. دا غي خاص وجه ده چې چې د دیړی وکی یو څه شي پیدا کې خپل بچو لري وړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي، څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یوه لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حقه محرومې دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې. دا مرکه به په ګډه واورو.
نوم مروه ده، د ولسم سنف زده کوونکې يم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله بې او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمون کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
اوس چې لشپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي، څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چې اوس خونځي د نجونو پر مخ تلل شوي دي او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلند دی. مونږ ډیر زیات نا امید کړلو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړلې دي، ډیر زیات نا امید او ډیر زیات خفه یو، ستومانه یو. اوس چې خونځي بند شوی ډیر هیلې مو ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس هېڅ تمه او توقع نه لرو، ځکه چې ډیر زمونږ امارت اسلامي مونږ ډیر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چرګي ورور ډیر زیات خفه کیږي، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. مونږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، مونږ ډیر زیات خفه کیږو. خو صنفیانو سره خبرې کوو، تلیفوني رابطه ورسره لرو. هغوی هم زمونږ په څیر، نه نورو خویندو په څیر ډیر زیات خفه دي.
دغه ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، ښوونکي او نور خزینه کارکوونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه، زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټره باید یو خزینه خور ته معاینه وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې ښوونکي، څومره چې یو خزینه ښوونکي، یو خزینه زده کوونکي پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکي ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکي، ځکه د ښځینه حقوق چې دي، د ښځینه و دپاره ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه همدا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانستل شي زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې ښوونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، او اوس هم همدغه زمونږ هیله ده چې زمونږ په مخ کې زمونږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه و چې وای له طالب چارواکو غواړي چې ډیر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او د غراز د لوړو زده کړو مؤسسو بیرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 شپږ 40 01.
ازادي رادیو اورید سهار 8:15 شوې. په کابل کې وړمه ورځ د سردار محمد داود خان پر 420 پوځي روغتون د برید په نتیجه کې ډیره مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتې ده. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی، لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي، په وروستیو کې داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتې ده. مخکې له دې چې طالبان هم وخت ته ورسیږي، په افغانستان کې د اکثرو بریدونو قربانیان هم ملکي وګړي وو. په دې راپور کې مو د دغه وروستي برید ملکي تلفاتو ته کتنه کړې ده.
د سردار محمد داود خان د 420 روختون ډاکټر شبیر احمدی د سې شنبې ورځې په برید کې ټپي سوای دی. دا وایي کله چې غرمه مهال خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره له روختونه وتل، د دغه روختون د وتلو دروازې ته نږدې زورورې چاودنې دوی 2 متره ایسته وغورځول. د ښاغلي احمدی په خبره کله یې چې سترګې خلاصې کړې، هغه ځای کې وینې او لوګی و، او پر دوی د دې حملې د قربانیانو د غوښو ټوټې او وینې پرتې وې. د ده پښه په دې پیښه کې زوبله سوې او اوس تر درملنې لاندې دی.
تقریبا نیوی بجې به تیرې وې چې ما او همکار مې غوښتل بهر ووځو. د لومړۍ دروازې 2 متره لرې شوې وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او زه او همکار مې شاته وغورځولو. کله مې چې سترګې خلاصې کړې، ټولو ځایونو کې وینې او لوګي ښکارېدل او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې، د کابل د سردار محمد داود خان 420 روغتون د سې شنبې ورځې په حمله کې 19 کسان وژل سوي او نږدې 50 نور ټپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو، پایوازان، د سړک د غاړې توکو پلورونکي او د دغه روغتون له مخې تیریدونکي کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم وو. ځینې کسان د 420 روغتون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت طفل روغتون خوا ته تلل. د ډېرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان له وینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت دا ده چې لږ تر لږه د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په 10 کلونو کې بېلابېلو حملو له دوی قربانۍ اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته همدا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاس راوړی شي چې د خلکو ضرورتونو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره با کیفیت عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلکو کولی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حملې 2 ساعته وروسته د اعماق خبری آژانس انګلیسي پاڼې چې د داعش وسلوالي ډلې فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لولوري د دغه حملې د پرې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو له ډلې چې پر دغه روغتون یې حمله کړې، 4 کسان یې وژلي او 2 نور یې ژوندي نیولې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دا ډله خپلې موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله دفع کړي.
در هیڅ نقطه یې کشور آنها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. خودش یک پیام دیگری است کې باید بدانیم کې اینها کدام تهدید و کدام چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست که مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم که تمام مخفیگاه ها و لانه هایی که در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف میشند، خونسا میشند، از بین برده میشند.
د حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راو پارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغستر پوځي روختون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسد میاستې په 14مه او د اګست میلادي میاستې په 15مه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جماعتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا توان ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. له دې حملو یوه یې د اګست په 16مه نیټه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته حمله وه چې د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه نیټه په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت حمله وسوه او له دې حملې یوه اونۍ وروسته د اکتوبر په 15مه نیټه د کندهار ولایت د شیعهګانو پر یو جماعت هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو پرې داعش وسلوالې ډلې منلې دي. لدې مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې لوري په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې خونړۍ حمله ترسره شوې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وایي کوم راستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کم والی او د نورخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. البته دا یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې راپور کې واورو.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناست دی. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم وو، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخستلې د غریبو خلکو له واسه وتلې دي.
دلته ځمکه هم کم ده نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریدافاره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستی وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوې، که چیرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دی ورکړل شوی.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
او اوس هم د شل ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو له میدانه د نړیوال جام تیره تل هند افغان لوبډلې ته تیره شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیلې شته، خو د تیره شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندۍ شوه. نور به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي اماراتو په پلازمېنا ابو ظبي کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوځېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلیو شلو اوورونو کې 210 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و، په هر اوور کې ترلسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راونډران ښه وځلېدل. کریم جنت 24 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوځېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړي لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپلو سیالانو ته سترې ماتې ورکړي او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله پنځمه لوبه د روانه میاشتې په اومه نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغې لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت ته وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي هذا بلدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجرانو پوس او مسلمانانو په زوسی باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مونږ ته دوزخ ته دي دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپول ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه سم دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینه دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وسې څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران دی وان یاره د څه لږ لوپی یا د 100 روپۍ دا هیڅ پخ نه ده. څه پر دې ما دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی ده چې بندرونه خلاصېږي ورځ پورس باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېریږي. خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي، یا ارزانه خرڅوي، او بیا دا په سارن یا دکانداران ته همداسي د غریبو خلکو باندې خرڅوي. ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که په دې باندې تصمیم غور وشو، هېڅ کله د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین څنګه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړي د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې دېرش ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مرید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش عقابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب پکې وژل شوی. او د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کړي یا نفي کړي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري، او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخل دي خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوي. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوي دي، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې یعنی انتقال پذیر دي چې کولی شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي. خو دغه د انساني کرامت حق سره دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د دې د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د دې د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د دې د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې دا ونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم ولنه داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندي ورته وګوري. کته انسان هغه انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید د بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لمده لارو کول شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع به څه ډول وي مثال؟
لکه مخکې مې چې ویلې، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم، تانوز ماشمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی په دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالي نه واره شنه خالي نه زنه خالن وکړی به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو دغه موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله، دا دیو بل ځوان سره واده کړی. او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوغت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمې پاکله خلق څه وایي؟
بی مهرو څه ده؟ یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه. نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو. ملتیا موقعی قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت، غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې، رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بیبي مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بیبي مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بیبي مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بیبي مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بیبي مهرو مکتب هم دی. کله چې په بیبي مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې دی، د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بلاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوغت. لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بیبي مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بیبي مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1980 کې. په دې اساس بیبي مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بیبي مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه د تحصیل موضوع نه وه، دا د یو سلو څو دېرش کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملال هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بیبي مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بیبي مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن کولزګانې پکې جوړې شوي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو ساحه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه، یا د بیمارو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډېر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو ترجدي پیښو له امله ډېرو کوچ کړی دی، ډېر تللي دي خارجي هیوادونو ته، یعنې بهر ته تللي دي. او دلته ډېر ما غونته خلک راغلي دي اوس هغه بیمارو کې اوسېږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډېر هغه زړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسېدونکي چې دي قبلیان دي، هغه به نه وي، ډېر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوې د دې کابل بینلی دګر سرک په عمومي سرک په غاړه پرته د بیمارو یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي نو یو اساسی لاره ده دا مقصد ډیر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګولته کوي او دا سیمه باید ښه خپلې جوړ شي او صحیح جوړ شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغي ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وی چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو خدای ته څه قصې مې اورېدلې دي. ډېره یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی یا دی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت و شامت حساب د جنگ انده هر چی که دومره مخکې وته نو هیڅ ویلې پخته نمده. ډیر می خوښیږي وخت چې لاړه ما بیا متره و ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او ده هم تپه ده. بیا مال تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش که هغه وخوای چې دغه په څنګه زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو مریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې ده او دې ته ویاړل دی او تکړه خزوه ټولې نه ته دونه غټ خدمت کړای ده یعنی ډیر لوی خدمت کړای ده. بی بی مهرو چې نوم یې دی دا په کتاب کې په بلځ کې نوم اورې پی ویاړ کو چې افغانه خزده دا سی خدمت نه کړی دي. دا توان خو هر څا کیستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام ده نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي د ملاله په شان سي.
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرات تی پکتیا ولای دیاریوب زازه ولسپاله دیجبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم. ز دی آزاده رادیونا دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارا. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم څکډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې م اوس هم هم کور کرایي ده. له بیمارو لا تر اوسه نه یې وتلي موږ لا تر اوسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې ولې دوی غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل هوا او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مو دغلته زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلته پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلته راغلو.
د بازار پاک لیراتوه مثلا یو چرته څوک وسیږي نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي.
هر شی مونږ ته مجهز دي نان بایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نږدې دي. غونډي ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نسته. موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښه چاره.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون ونه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سپاس بلشی جستا پمینا کی بدل سی نیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑکے میں سم 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 میں دل واڑی سڑکے میں سم سم سم
گے مستانا ہم خلی سامنا
Oh, yeah.